دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هر کړي وای. په روان خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملیحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټ اپ ته چارواکي وای په بلوچستان کې پروانو بارانونو او سیلابونو کې لکتر لگا تل لس کسان مړ شوی. حکومت وای د طریقې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د سارنې لپاره د یوې پارلماني کمیټې منځوري ورکړ شوی او د امریکا بارانو چارو وزیر پر لجیشل هوادونو غواړي چې د سمندري لارو د پرانستو پاړه پر روس فشار راوړي. تفصیل: په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې پروانو بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. پی ډی ایم ای نن په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د باران لامل په کوټه کې 9 کسان مړ شوي او شل نور کسان زخمیان شوي. په کلاسې فلا کې 4 کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي د دیوال پریوتو په پیښه کې مړ شوي دي. د دې سربېره په تربت کې هم د 3 ماشومانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د کوهلوم رستیال کمشنر په بیان کې ویلي چې هلته په بارانونو کې 2 کسان مړ شوي او شپږ نور زخمیان شوی. پینال کې د بلوچستان حکومت د پشکال بارانونو او سیلابونو لامل کوټه آفت ځپلې خار ګرځولې. د پی ډی ایم ای مشر نصر احمد خان ناصر ځای رسنو ته ویلي چې له متاثرینو سره مرستې روانې دي. اخوا چارواکي وای په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کورنۍ 2 خزې د بارانونو لامل سیلابي اوبو د ځان سره وړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او په میرامشاه کې میشت یو پوځي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې دغه پیښه پرون ماښام مهال مخې ته راغلې ده. دوی ویل چې دغه کورنۍ د افغانستان د خوست نه راغلې وه چې 2 نور غړي یې ژوبل شوي هم دي. چارواکو ویل چې یوه بله پیښه په میرامشاه کلي کې د باران لامل مخې ته راغلې چې یوه ښځه د دیوال پرېوتو په پیښه کې مړه شوې ده. د پاکستان حکومت وای د ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د حکومت ته مذاکرات د جاج خستو او سارنې په مقصد د یوې پارلماني کمیټې د جوړېدو پریکړه شوی. د وزیر اعظم هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه پرون د کامی سلامتی کمیټې او لوړپوړو پوځي او استخباراتي چارواکو په یو غونډه کې کمیټې ته د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شو او ویل شو چې پارلمان به په اعتماد کې اخیستل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو منظوري ورکړل شوه. د کامی سلامتی کمیټې غونډه د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې وشوه چې د وزیر اعظم شهباز شریف سربېره نور پارلماني مشران او لوړپوړي پوځي او استخباراتي چارواکي هم پکې موجود وو. د تیر کال په اکتوبر کې د طریقې طالبان پاکستان سره د مذاکراتو عمل په افغانستان کې د طالبانو په منځګړتوب پیل شوی و چې وروسته وځنډېدو. خو بیا د روان کال په جون کې کابل ته له پاکستان نه یوه 350 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه. ټي ټي پي او اسلام آباد د طالبانو د مشرانو په منځګړتوب له دغې جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر نامعلومې مودې د اوربند غځولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام د جاري ساتلو پریکړه کړې. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې اعلی وزیر محمود خان د جولای په 4مه په پېښور کې د وفاقي کابینې غونډې پر مهال ویل چې د وفاق نه د ځینو فنډونو د نه ترلاسه کېدو وروسته یې پریکړه کړې چې د صوبې د وسایلو نه به په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت سهولت ته دوام ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام لپاره د فنډونو نه ترلاسه کېدو د معاملې په اړه به د وفاقي حکومت سره خبرې کوي.
دا خبره او چیلنج 13 میاشت تحریک انصاف راپور تکړو خو هیڅ یو غن زمون ملاتړ ونه کړو. په اریزی توګه د سیادت کارت د ریلیف مونږ ورکو. مونږ به د وفاقي حکومت سره په خپل دې کیس کې جنگي وو او خپل حق به ترلاسه کوو.
اپوزیشن ګوندونو 13 د صوبایي اسمبلی په غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې د وفاق سره د بیلابیلو مالی معاملاتو او مسلو د حل لپاره د اسمبلی په ټولو ګوندونو مشتمله یوه پارلماني جرګه جوړه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه د پرمختللو جیشل هیوادونو نه غوښتنه وکړي چې پر روس ته فشار راوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي چې د یوکرین د شخړې له امله بندې شوې سمندري لارې بیرته خلاصې شي. نوموړي به له جیشل هیوادونو دا هم غواړي چې چین ته د ماسکو د جګړې د هڅو حمایت نه کولو په اړه په خبرداري ورکولو کې ملاتړ یوسي. انتونی بلینکن نن ایشیا ته روان دی سو د انډونیشیا په سلګریزه سیمه بالی کې د جیشل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په دې سفر کې نوموړي له خپل چینایي سیال وانګي سره هم ملاقات وکړي، خو د روس د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات تمه نه کیږي. د اقتصاد او سوداګرۍ په چارو کې د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر رامین تولوی خبریالانو ته ویل چې بلینکن به د انرژي امنیت او د ملګرو ملتونو د هغه نوه خبره راپورته کوي چې د یوکرین او روس خوراکي سامان او سره نړیوالو بازارونو ته بیرته د راوړلو هڅې وشي. یوکرین پر روس تور لګولې چې د یرغل پر مهال یې د دوی غله غلا کړي او خپل بندرونه یې بند کړي، سو د دوی غله له هغه هېوادونه وځي. دا غصدي چې په نړۍ کې د خوراکي سامان د کمی ستونزه پیدا کړې ده، خو ماسکو د یوکرین دغه تورونه رد کړي دي. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مل مشال اړ یو اوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. کچر سره روانې کړي تر پای پاتې شي د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په بلوچستان کې د پشکال بارونو لړۍ دوام لري او چارواکي وایي د بارونو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي، بلخوا حکومت کوټه آفت ځپلې ښار ګرځولې دي. د پاکستان د قومي سلامتي پارلماني کمیټه به له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو څارنه کوي. شنون کې دې ته څنګه ګوري؟
پوری چې طالبان سره سوره خبرې شوي دي، سوره پریکړې شوي دي، په دې کې پارلمان نو دا به صرف پوجي چارواکو کوي.
دا خبر پخنخوا حکومت وای په قبالی ضلعو کې د صحت کارت سکیم ته ادامه ورکوي، خو په صوبائی اسمبلی کې مخالف ګوند این پی غړی سردار حسین بابک وای
موږ په دې خبره نه پوهیږو چې دا صوبائی حکومت بیا بیا دا خبره کوي چې مرکزی حکومت د صحت کارت سکیم نه دا زم اضلاع ایستی دي، نو دا خو سکیم د صوبائی حکومت دی.
په خبر پختونخوا کې سلګونه پرایمری سکولونو ودانۍ نه لري، ځکه وایي حکومت په دې لړ کې باید سګامونه پورته کړي.
د اسکول دل تصداسي او واغداب دې پیدا نشو چا داسې وکړو چې یو بلډینګ لځه ورکی کو سو تکې نزل تک بیا خلک وي یاره د پکې دا سړې کوم دا کوم.
ا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سروس. مشال اړتیا تاسو غوږی اخري خبري غړی دا او تاسو پام د لومړی رپورت په لور راګرځم. په بلوچستان کې د پشکال بارانو لړۍ روانه ده چې د چارواکو په وینا د بارانو له وجې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. په صوبه کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په بارانو کې د مړینې تصدیق هم کړی دی، بلخوا صوبایي حکومت کوټه ښار آفتزده ښار ګرځولې. په بلوچستان کې د جولای 14 نیټې راهیسې د پشکال د بارانو دویمه لړۍ پیل شوې. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د حکومتي ادارې پی ډی ایم په وینا چې د پشکال د بارانو په دویم پړاو کې د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. په کوټه کې د پی ډی ایم له لوري په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د باران له امله په کوټه کې نه کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی دي او شل نور ټپي شوي دي. په مړو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غډول د بلوچستان په کلاسي پولا کې د یو ماشوم په ګډون څلور کسان نن تر دیوال لاندې سوي او مړي څګړې له مخه راایستل سوي دي. د دې ترڅنګ په تربت کې هم درې ماشومان د باران د اوبو له امله ډوب سوي او مړي دي. بلبلو ته د ډیپټي کمشنر کولو له لوري په خبر سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې په کولو کې د باران له امله دوه کسان مړه او شپږ نور ټپي سوي دي. دغه ډول په کچي بولان کې درې او په خوزدار کې د یو کس د مرګ اطلاع هم راغلی ده. په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د بلوچستان ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي یا پی ډی ایم بلوچستان د مشر نصیر احمد خان ناصر سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د نوموړي لخوا و ټولنیزو رسنیو ته ویل سوي دي چې چیر چیرې د بارانو څخه زیان اوښتی دي هلته یې د مرستو کار پیل کړی دی او خلکو ته د خوراکي شیانو ترڅنګ خیمې هم رسولې دي. بل پلو ته په کوټه کې د زیات باران وروسته صوبایي حکومت کوټ ښار آفت زده ګرځولی او په کوټ ضلعه کې یې د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی، ځکه چې د کوټ په سریاب او شرکی بای پاس باندې ډېرې کورونا نړیدلی چلامل ہے. د سیمې خلکو نن هم د کوټي او سوی سړک د احتجاج په توګه د منګل آباد په سیمه کې تړلی وو چې وروسته هلته پولیس رسیدلی او دغه سړک یې خلاص کړی دی. پر دې مهال د مظاهره چانو وینا و چې حکومت دې نه هواز د دوی سره په عجله توګه مرستې وکړي، بلکې د دوی د کورو په لور د روانو اوبو لار دې هم چپ کړي. د دې مظاهره چانو د اړتیا له وجې سړک تر څو ساعته پورې بند و. چلامل نه هواز په ګڼ شمیر کې موټران د سړک و دواړو غاړو ته درېدلي، بلکې ډېری مسافران هم د مشکلات سره مخ شوي دي. بل پلو ته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې په روانه اونۍ کې به په کوټ او د بلوچستان په نورو برخو کې د پشکال یا وسی دغه بارانونه روان وي. نو ځکه عادي خلکو ته پکار دي چې هغه د بېله اړتیا د یو ځای څخه و بل ځای ته تګ راتګ نه کوي. دغه ډول د پی ډی میله لوري ویل شوي دي چې د روان کال د جون او جولای په دې بارانو کې تر دمګړی پورې د مړو شمېره و یو دېرش کسانو ته رسېدلې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د جولای په څلورمه نیټه د وسیع پشکال د بارانو دویم لړۍ پیل شوې ده. د دې څخه له مخه د جون په دیارلسمه نیټه د پشکال یا اوس چې کوم بارانونه شوي وو هغه زیاتره د بلوچستان په شمالي برخو کې ورېدلي وو.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لري ته تاسې غواګي تیر ورځ د کامی سلامتی پارلماني کمیټې ته د فوج او استخباراتي ادارو لوړپور چارواکو د تریکې طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړ. په دغه غونډه کې پریکړه وشوا چې یو پارلماني کمیټې به د مذاکراتو څارنه کوي او پارلمان به په دې لړکی په اعتماد کې اخستل کیږي. له وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوې بیان کې ویل شوی چې د قومي سلامتیا په دې غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو د پروسی منځوري هم ورکړل شوې ده او د دې لپاره د یوې پارلماني څارونکو کمیټې منځوري ورکړه. نور تفصیل د غلام پوسټ په دې رپورت کې ورو.
تیر ورځ د قومي سلامتۍ پارلماني کمیټې ته د پوز او د استخباراتي ادارو لوړپوړو چارواکو د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل او په غونډه کې فیصله وشوه چې یو پارلماني کمیټې به د مذاکراتو څارنه کوي او پارلمان به په دې لړ کې په اعتماد کې اغیستل کیږي. په دغه اړه د وزیر اعظم هاوس نه په خبر شوی بیان کې ویلې شوې دي چې د قومي سلامتۍ په دې غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو د پروسې منځوري ورکړې شو او د دې لپاره د یوې پارلماني څارونکو کمیټې منځوري هم ورکړه. په دغه اړه مې په پیښور کې د خبریال او سیړونکو شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل چې دا نوې پرمختګ ښایي چې د مذاکراتو عمل د کامیابۍ په لور روان دی، خو په دې پروسه کې د یو بل د شرطونو منل به یو آسان کار نه وي.
اوس چې پکې پارلمان راغلی یو ښه خبره ده چې اوس پارلمان په مخ کې چې څه کیږي نو هغه په ریکارډ راځي. هغه دا به د مان اندازه ده چې لومبنه خبر اتری یا بڑوں بنے پریکڑے چپا کے وہ پارلیمان انوار شیر طالبانو سارا دو ہزار درو نواخل دروس پورے کہ طالبانو سر سور خبری شیوری سور پریکڑی شیوری پدی کے پارلیمان نو دا بسر پوجی چارواکو کرے نزک باغا معاہدے چکنے بیا بیا ماتے دے اور داغے با وائلیشن کی دو نور چپو کی پارلیمان راگا ددی کامیاب ہے امکانات ډیر زیات دي. اوس آیا چې د پارلمان د خبرې او د پارلمان د شرطونو په طالبان عمومي او کنه دا یو غټه خبره ده.
د قومي سلامتۍ غونډه تیر ورځ د قومي سمندۍ د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول په پارلمان کې د موجود سیاسي غوندونو د پارلماني مشرانو په شمول ویش د قومي اسمبلی او د سینټ غړو شرکت وکړو او په دغه محل د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال ندیم انجوم او د پیښور کور کمانډر جنرال پیز حمید ترسنګ د هیواد دوش پیته نور سیاسي مشران او انتظامی افسران هم د غونډې ته رابلل شوي وو. یاد دی وی چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب پیل شوی وو، خو بیا د ځنډ ښکار شوی وو او دا غیر رسمي په وسلوال فعالیتونو کې ډیره توندي راغلی و. خو بیا د روان کال د اپریل په میاشت کې د قبایلی جرګې د مشرانو په مداخلت یو ځل بیا د طالبانو او د ریاستی ادارو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو عمل بیا پیل شو او دواړو خواوو د نامعلومه مودې پورې په ډزبندۍ یا سیز فایر کې هم بریا ترلاسه کړه. خو په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د وجل شویو ماشومانو میندو او پلارانو د مذاکراتو په عمل د خپلو تحفظاتو څرګندونه کړې ده او دوی د جون په 28 نیټه په پیښور های کورټ کې د مذاکراتو په ضد یو پیټیشن هم داخل کړی چې پکې د مذاکراتو د جزئیاتو په ډاګه کولو او په وسلوال په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو کورنو په اعتماد کې د اغیستلو غوښتنه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټ پورته کړي.
مشال لري تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو اپ تاسو ډاونلوډ کړئ او هغه د لاري تاسو دا ټوله خبرونه بالکل صفا په خپل موبایل ټلیفون سمارټ موبایل ټلیفون باندې تاسو اوریدلی شئ. ساسی پام دیو بل رپورٹ پلو را گرزم دا پاکستان پا مرکزی کابینه کی دا ورکو کسانو دا مسئلے دا حل لپارا جوڑی کمیٹی ویلی حکومت حسا کوی چی پا حیوات کی دا خلکو پا زورا دا غائبولو ستونزا ختم کری. دا په داسې حال کې دا چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري او ورکو کسانو د حقوقو فعالان ادا کوي چې د دې صوبې زرګونه کسان ژوندۍ ګړندۍ غائب دي. د بشري حقوقو ځینې فعالان کله یو خوا د کمیټه دا ورکو کسانو د مسلې د حل نه تمنل لري، نو بلې خوا غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ریښتیا معلومولو او روغ جوړی یو کمیشن جوړ شي چې د دوی په خبره د خلکو د ورکولو لپاره ذمہواری اداري په ګوته او ترڅنګ لا درک کسانو او د هغوی کورنیو ته انصاف ورکړي شي. پر دې موضوع هارون بچا دا تفصیلی رپورت ورکړی دی.
د جولای پر 15 په اسلام آباد کې د پاکستان د قانون او انصاف د وزیر سینیټر اعظم نذیر تارل په مشرۍ د ورکو کسانو مسلې لپاره د کابینې د زیلی کمیټې دویمه غونډه وشوه. د حکومتي اعلامیې تر مخه په غونډه کې هوډ وخول شو چې حکومت به د لا درک کسانو مسله ژر تر ژره حل کړي. غونډې ته د پیپلز ګوند یو مخکخ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر هم د ځانګړي میلمه په توګه دعوت شوی چې د ورکو کسانو د مسلې د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. موږ د جولای پر 6 څو وارې له نوموړي سره د ټلیفوني رابطې هڅه وکړه خو هغه ځواب ونه وایو. البته په اسلام آباد کې د بشري حقوقو یوې فعالې او مدافع وکیلې آمنې مسعود جنجوا چې دا د جولای پر 14 د همیادې کمیټې یوې بلې غونډې ته بدل شوې، مشال لډو ته وویل چې په پاکستان کې د ورکو کسانو مسله د انساني کونو د سرغړونو په یو تر ټولو لوی مسلې بدل شوی. نوموړي هغه وړاندیزونه په لنډه توګه بیان کړل چې په وینا یې د کمیټې پراتلونکو غونډه کې به حکومت ته وکړي.
پولیټیکل ویل ډیر زیات پکاره دي. یو ډایالوګ کوي آرمی سره، ججز صاحبان هم پکې کې نه نوخه دي، لیکن وزیر اعظم منسٹر دا کې نه او دا ډسکشن وکړي چې دا زمونږ ملک لپاره ډیر روان قوانین جوړيږي. انٹرنیشنل بیشنگ پہ پاکستان تک ہی اور یو دا کمیشن بن گئی. کمیشن دیر زیاد خراب شوی دے 600 پروڈکشن آرڈرز دی پکی اس ہم نہ کی گی. یو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوڑ کے رچا لاس کے دا اغوا شوی دی وا برشتیا وئی چی او اور مونگ بیا بنا کو اور کمپنسیشن وگر کو اور فائلو نہ بے بند کی گی اور رشتیا ٹول تو معلوم کی گی زمون کا خلق مر شوی دی جواندی دی چرت دی سر الزام دی.
امینا جنجوا د هغه یو حکومتي کمیشن د لغوه کولو غوښتنه کوي چې د ورکو کسانو د مسلې په لټلو او د هغوی د منډلو لپاره په 2001 لزیدیس کال کې جوړ شوی دی. د دې کمیشن مشر د سپریم کورټ یو متقاعد جج جاوید اقبال دی. د کمیشن د 2002 لزیدیس کال د مارچ میاشت په رپورت کې ویلي چې تر اوسه ورسره د لادرکه 8415 پیخې ثبت شوې دي او دا چې له هغوی د 6103 ورکو کسانو قضیه هواري کړې دي. خو په ورستیو کې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو د مقدمې په یو اوریدنه کې پوښتنه وکړه چې حکومت به د کسانو په زور غیبول د ریاستی پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه خو نه کاروي. تر دې ورسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د مې پر 13مه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په زور د خلکو د تریتم کولو، د غوی د شکنجه کولو او وژلو ستونزو د حل په موخه د کابینې د یوې وکسیزې کمیټې جوړولو منظوري ورکړه. خو د ورکو کسانو د منځلو لپاره د کارکوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای پر 6مه مشال ریډیو ته وویل د حکومتي کمیټیو او کمیشنونو کارونه نمایشي دي چې هدف یې د خبره نړیوالو ته خول دي چې ګواکې حکومت د بشري حقوقو حالت ښه کولو لپاره کار کوي. نوموړي زیاته کړه د ورکو کسانو د مسلې حل یوازې او یوازې د پاکستان د پوز او د دې هیواد د استخباراتي ادارې د مشرانو په لاسو کې دي.
دا غری لیست یو د دوی نوم دی، دا صرف د دې د پاره د شوبازی کوي، پورته غون زیات دی او د مسلې حل کوي. موږ مسله حل کوون تو کسان دی آی ایس آی سربراه اور آرمی چیف قومی اسمبلی کے سنے اسپیچ اگڑے اختر مینگا لسٹون ورگڑے اگا باندھی چھ عمل درآمد سو پنجا پنجو زر سے بالا لاپتہ افراد گڑھ لسٹ ما سرب تیار فروت دی اور 20,000 لاپتہ افراد دوی مدر کرے دے اگا ہم مجھتے لسٹ با میں فوٹو گانس ما سرب فروت دی لیکن دوی دا خبر نیمانی ویا دیسے چیر مسئلہ آل کی جیس
د پاکستان پوز د استخباراتي ادارو په زور د کسانو په لادرکه کولو کې لاس لرل په وار وار رد کړی دي. د 2021 زیږدیز د فبروري پر 23مه په اسلام آباد کې له بي بي سي سره په خبرو کې د پاکستان پوز د مالیکو څانګې مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلو چې په هغه هیواد کې د ورکو کسانو مسله حلې دوته نږدې شوې. خو اوس هم په پاکستان کې د ورکو کسانو د کورنۍ او غړي د بشري حقوقو د فعالانو په ملتیا وخت په وخت د هیواد په لویو ښارونو کې احتجاجي مظاهره کوي. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو هم په پاکستان کې د کسانو د پرله پسې ورکیدو لامل د دې هیواد پر حکومت خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د 2021 زیږدیز کال په نومبر کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د ریاستی پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د کسانو ورکولو ته نور د پای ټکی کیږدي. د جنوبی آسیا لپاره د دې ادارې د هغه وخت موقتی مشر ریحاب مهامور ویلي و چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې د پاکستان سلګونه کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو له وجې له یوه اذیت سره مخامخې دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
مشال لري تاسې غوږی د 400 دی په زید آباد کې یو بي جرګي نایانو ته سپارښتنه کړې چې د خلکو غریبه نه خرابي. مشال لري د جرګي د پرکړلیک یو کاپی تر لاسه کړې چې پر د جرګي د مشرانو له لاس لیکونو ترڅنګ د ځای پولیسو د یو مشر مهر هم لګیدلې دي. په دغه سوګندلیک کې لیکل شوی چې نایان به لدی رستو خلکو ته حجامت نه کوي ځکه چې دا کار د سنت خلاف دی. مشال لري د 400 دی له پولیسو لدی دي قضی پختنه وکړه. د پولیسو مشر سویل خالد مشال لري ویل چې د سیمی تانی اس ایچ او فضل دیان له هم دی وجی تبدل شوی دی. نو موري وای دا د پولیسو پالیسی نه ده چې د چا په ژوند او کاروبار کې مداخله وکړي. نور حال د مجید بابر پر رپورٹ کې
د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې یوې ځای جرګې د زاهد آباد خانمۍ کلیل نیانو نا سوګند اخیسته چې د خلکو ګریبان نخړی. مشال ریډیو ته تر لاسه شوی دغه سوګند لیک چې پری د ځای جرګې او د خانمۍ تانې د پولیسو د مشر مهر او دسخط شوی او ځای نایانو نه لاسلیک شوی. په کې لیکلي دي چې نایان به په خپلو دوکانونو کې د سنت نبوي خلاف ګیري نخري او که دا کار یې وکړو نو د علاقې خلک د دغه نایي پر ضد د قانوني کاروایي حق لري. خو د جولای پر پنځمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مقامي جرګې مشر سلیمان خان وویل چې دوی دا ګام د ځای نایانو په غوښتنه پورته کړی. د ده په خبره په زاهد آباد کلي کې یوې طبقې دا بحث شروع کړی چې چونکې نایان خلکو له ګیري خري نو ځکه دوی سره په ګډه د لوی اختر قرباني نه کیږي.
نو په دې بابت چې موږ دوی سره میټینګ وکړو دوی مړه وو دلته طبقه چې زموږ کمروانه چې یار په ګیري کې ډیزاین مکوي دوی وایي چې تاسو ګیري خروي او ګیري کې ډیزاینونه کوي او هغه پکې هغه ډیزاینونه کوي کوم چې زموږ خوک نبی نه مني دي. نو دغه طبقې خلک چې کوم دی نو لکه موږ باندې بیا په فیور کې موږ قرباني داسې قسم خبرې کوي نو مهرباني وکړي دوی چې موږ یو قدم پورته کوي او هغه قدم موږ داسې پورته کړو چې پیل ویډیو میټینګ وکړو بیا موږ لاړو دي هغه چې موږ وایي شرک کړی دي څه قانون وي
خو مشال ریډیو ته ترلاسه شو وو اکسونو کې لیدل کیږي چې د جرګې مشر سلیمان خان د زاهد آباد کلی په نای خانو کې ولاړ دی او یادا سوګندنامه یې نایانو ته لاسونو کې ورکړې ده. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خانمایي زاهد آباد کلی یو شمیر نایانو د نوم نه خودلو په شرط پخلی وکړو چې د جولای په دویمه د عوامي جرګې مشر سلیمان خان له دوی نه دا سوګند لیکونه لاسلیک کړي وو. په دغه سوګند لیکونو د خانمایي تانې د ایس ایچ او فضل دیان دستخط او مهر هم شته. مشال لیریو د جولای په پنځمه له فضل دیان نه وپوښتل چې پولیس ولې یوې جرګې ته دا اجازه ورکړ چې پر مقامي نیانو د ګیرو نه خړایلو بندیزونه ولګوي. نو په ځواب کې فضل دیان په دغه سوګندلیک د هغه مهر او دستخط نه انکاری شو او زیاته یې کړه
سلیمان د دې مشرو هغه دا خبره هغه د کلی مشوري کوي کنه عوامي جرګه د دې نوم دی هغه سره علما او دا خبره کلی عام خلک وو سره او دې دا خبره چې د کلی بچیرا دلته دا کارونه کیږي دا سنت نبی صلی الله علیه وسلم خلاف دي. موږ تر دا چې دغه نو کړی خبره راوړه او موږ سره وکړه موږ ته وی هغه یو عهد لیکلو چې دغه 30,000 روپۍ جرمانې نه مو ته زموږ جرمانو سره کار نشته لري دا نه دا له ګرو کار دی سړی جرم کوي نو موږ په جرمانه نشو لګولې جرمانې لپاره به عدالت ته به پیښو عدالت پر دې فیصله کوي. زما سره کې هغه بیا نه ټرانسفورم شوی دی د سلسله
خود چار صدې ضلع د پولیسو مشر سهیل خالد د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د چاپ کاروبار او ذاتی ژوند کې مداخلت د پولیسو پالیسی نه ده. ل دې وجې د خانمایي د پولیسو د تانی ایس ایچ او فضل دیان تبادله کړي او د هغه پر ځای بل پولیس افسر ګمارلې ده.
ایس ایچ او فضل دیان د مجبوری او ځای جرګې د فشار له امله سوګندنامه لاسلیک کړې وه. خدا د پولیس پالیسی نه ده نو ځکه مو د هغه تبادله کړي. که څوک نایانو ته ګواښونه کوي نو پولیس به پر ضد کاروایی کوي.
د پولیسو مشر سهیل خالد وویل چې په زاهد آباد او خوش سیمو کې د نایانو د حفاظت یقیني کولو لپاره پولیسو ته هدایات جاری کړي دي. د پېښور های کورټ وکیل فرهاد پریده وایي چې د پاکستان د آئین څلورمې مادې هر وګړي ته په خپل خوخه د ژوند کولو حق ورکړی دی او که څوک په انفرادي یا اجتماعي توګه د وګړو دا حق تر خپل لاندې کوي نو د آئین خلاف ورزي کوي.
چې د یو سړی ذات ته هغه ګیره پرېږدي هغه ګیره خرئ او په دې کې هیڅ چاته دا اجازت نشته دی که هغه پبلک سرونټ دی هغه ایس ایچ او دی سی ډی سی دی هغه د علاقې سفید پوش سفید ریش خلک دي نوټیبل دي معززین دي یا د جرګې مشران دي یا د علاقې مشر هیڅ چاته په انډیویژل یا په کلکټیو حیثیت کې هیڅ چاته دا دغه نشته اختیار نشته دی چې هغه دی د پاکستان د سیټیزن په هغه رایټس باندې قدغن ولګي چې آئین قانون دیتا ورکړی وي.
د خیبر پختونخوا ځینې نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم د ځایي جرګو او مشرانو په نوم خلکو پر ښځو د ځینو بندیزونو لګولو او پر نایانو د فشار وسیلې کارولې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنه
پ یو بجا
پام کوا
پ دونی مو بجو
سروي
پ درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
پ سلورو بجو
مشال لري تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټوله خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې په ژوندۍ بڼه تلته تاسو آلته اوریدلی شئ. د تاسو څنګه چې تاسو فیسبوک پاڼه لري نو خامخای خوخه کوي ځکه چې په دغې د لارې تاسې د مشال رادیو د خبرونو خبرونو ترڅنګ تازه ویډیوګانې او دلچسپ ویډیوګانې هم روزانه کتلی شي. اوس په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ملیحه میرزاده هم راسه په سټوډیو کې ناشته ده، نو له هغې نه به د خبرونو لنډیز واورو.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې پروانو بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. پی ڈی ایم این این په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د باران له امله په کوټه کې 9 کسان مړ شوي او شل نور زخمیان شوي. په انال کې د بلوچستان حکومت د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله کوټه آفت ځپلې خار ګرځولې. د پی ڈی ایم ایم مشر رضای رسنو ته ویلي چې له متاثرینو سره مرستې روانې دي. چارواکي وایي په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کورنۍ دوه ښځې د بارانونو لامله سیلابی اوبو د ځان سره وړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او پمیرام شاه کې میشتي او پوځي چارواکي مشال ریډیو ویل چې دغه پیښه پرون ماخام مهال مخې ته راغلی ده. چارواکو ویل چې یو بل پیښه پمیرام شاه کلی کې د باران لامله مخې ته راغلی چې یو ښځه د دیوال پریوتو په پیښه کې مړه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د حکومت ته مذاکراتو د جاج او سارنې په مقصد د یوې پارلماني کمیټې د جوړېدو پریکړه شوې. د وزیر اعظم هاوس نه د خبر شوې بیان تر مخه پرون د قومي سلامتی کمیټه او لوړ پوړو فوجي او استخباراتي چارواکو په غونډه کې کمیټه ته د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړ شو او ویل شو چې پارلمان به په اعتماد کې اخیستل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو منځوري ورکړ شو. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام جاري ساتلو پریکړه کړې. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعلی وزیر محمود خان د جولای په 14مه په پیښور کې د وفاقي کابینې غونډې پر مهال ویل چې د وفاق د زینو فندونو نه ترلاسه کېدو وروسته پریکړه کړې چې صوبې د وسایلو نه به په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت سہولت ته دوام ورکوي. پرخوا خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام لپاره د فندونو نه ترلاسه کېدو معاملې په اړه به د وفاق سره خبرې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بروانونه د پرمختللو جیشل هیوادونو نه غوښتنه کوي چې په روس ته فشار راوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي چې د یوکرین د شخړې له امله بند شوي سمندري لارې بیرته خلاصې شي.
دا خبرونو لنډیز مول ملیحه میرزاده واوریدو. اساس پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د انډونیشیا بالی ښار ته سفر کوي. نو موړه به د غونډې لګډونوالو غواړي چې په روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې تړل شوی سمندري کرخو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي چې د جی شل غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د جولای په 8 او 8 نیټه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی خبریالانو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا تورنه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غلادانه پټه کړي او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلي چې د اوکراین غلا بهر ته صادره نشي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو له ملګرو ملتونو او ترکیه سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیه بیا د اوکراین د غلیدانی قبضه کول رد کړي دي. په ختیځ آسیا کې د امریکا یو وړپوړي ډیپلوماټ دانیل کریتنبرګ ویلي ټاکل شوی انټونی بلینکن له خپل چینایي سیال وانګي سره د اوکراین په اړه صادقانه خبرې وکړي. چین هغه هیواد دی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له غندنې یې ډډه او پر روسیې د لګول شوو بندیزونو مخالفت کړی دی. امریکایي چارواکو خبرداری هم ورکړی چې د چین دا ډول تګلاره ممکن د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مادي ملاتړ پایل ته لار هواره کړي. دا ستامنه کیږي چې بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلینکن د 13 فبراير میاشتې له روسیې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلی اوس هم د دغو دوو وزیرانو د لیدو کتو لپاره وخت مناسب نه دی، خو دې غونډه کې د مخامخېدو احتمال رد نه کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال ریډیو تاسې غوږی. د نورستان ولایت د نورګرم ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% خونځي ودانې نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د نورستان ولایت چارواکي هم مني چې په دې ولایت کې اکثره خونځي ودانې او سرپنا نه لري، خو زیاتوي چې له مرکز سره یې د خونځیو ته د ودانې جوړېدو ترڅنګ په تعلیمي برخه کې نورې ستونزې هم شریک کړي او هڅه کوي چې په دې ستونزو حل ومومي. نور حال په دې رپورټ کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځې چې لوګ دو کلونو رئیسې ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې خونځې زده کوونکي وایي چې خونځې ودانۍ او سرپناه نه لري، په سختو لارو لیکلي خونځې درازي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې خونځې رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یو نجلۍ وایي:
مختبی نه ناسې ما ځای نه نه تختونه نه پنسل نه شون نه قلم شون شیشه یې قلم.
نوموړي وایي: خونځې مو لیکلي لري دي، زه غواړم چې درس وایم، خو قلمونه کتابچې او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځنۍ خونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که دا بیا دا باسي جنکان راشي یا ماشومان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځنۍ خونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکیم نه لرو او نور به چې څوکیګانې خو بخین نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبې چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، او هلته موږ سره نه فراشو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیه نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنۍ خونځي مدیر محمد نور وایي: په تیر جمهوری نظام کې هم دوی له حکومت نه خونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاو د برابرېدو غوښتنې کړې وي، او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد دې چې دی درې سوه شاګردان کیږي. مرم دی باد و باران سره دلته راته کوو، هغه نه شي کولی که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکلات سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړي چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو لپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا. د هرې ممکنو امکاناتو نه په استفاده موږ په پلان کې لرو، او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولای شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې له ډلې 14,000 نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک. مشال لري تاسو غوږی. د سین سوبي د ټټا زلي د سکرو په یو کان کې د ایثار پاتې شو مزدورانو برخلیک لا هم نه دی معلوم. د مزدورانو شمیر اته خودل کیږي او ټول یې د سوات او دیر اوسیدونکو دي. دوی پرون په کان کې د نن په کار بوختو چې د سیلاب اوبه پرې ورلې. لکان د باندې د زینو مزدورانو بیا مشال لري تویل کې امدادي کارونه په وخت شروع شوه وای نو خای د ایثار پاتې مزدورانو د ژوندۍ راويستو هلی به موجود وي، خو اوس هغه ګومان نه کوي چې ملګری به د سکرو لدرنګ ژوندۍ راوځي. بل پلو د سند انرژي وزیر وای هسي روان دي چې لکان اوبه وستل شي او د بند پاتې مزدورانو برخلیک هم معلوم شي. نور حال کراچی نے د مشال اډیو خبریال نیاز علی خان راکبی
د ټټی ضلع ډیپټی کمشنر غنظفر علی قادری د جولای په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې پیښه د جولای په 15مه مازیګر شاوخوا 3 بجې شوه او په کان کې د انختی اتو مزدورانو تعلق د خیبر پختونخوا سره دی. د مزدورانو د روباسلو لپاره کار روان دی. نورا مشندری هم راغوښتي ده هسي کوي چې زر تر زره د لاندګیر مزدوران روباسي. خو بیا په دغه قانونو کې کارکونکي وایي چې تر وسه ورسره حکومت یا بلی اداري هیڅ مرسته نه ده کړې او ځایي کارکونکي مزدوران په خپل په امدادي کار کې لګیا دي. په ټټا جمپیر سیمه کې د دغه مزدورانو سره یو کارکونکي ټیکدار رحیم الله د جولای په 15مه بیګا ماسخوتن مشال لیډیو ته وویل
دا واقعي نن تقریبا 3 بجې شوې ده. باران د وجه شه باران زیات شو نو په ډیپ باندې اوبه ماتې شي دي. لاندې کسانو کار کوو اته کسانو هغه کې لاندې شي دي او تقریبا 40 فټ اوبه په ډیپ کې راختل دي نو اوس پته نه لګي لاندې اوس کسان لګیا دي پمپونه دا لګول دي کار سټارټ دی او کسانو پته نه لګي او تر دې دمه پورې اوس هم امدادی ټیمان لګیا دي کار به کوي خو اوس پته نه لګي لاندې اوبه ډېرې دي. نو
بلخوا عابد یار چې د شنګلي اوسیدونکي دي او په پاکستان په ماینونو کې د کار کوونکو مزدورانو د ښه ژوند لپاره هڅې کوي هغه د جولای په 15مه مشال لیډیو ته وویل
دغه تنان اته تنان دي چې د سواد بنجوټ نه میکلې دي 15 د اغي دي 3 د دیر سره تعلق لري. د ماسپخین په دوی باندې ماین ته وبدن نه ورغلي دي او ضروري ماشينري چې هغه د اوبو موټر یا د شون چی هغه په هغه وخت ونه چلیدل هغه برونه خته د ژوند بچ کېدلو ژوندۍ پاتې کېدلو دغه خډر نشته او اوس هم اپریشن روان دی. مزدوران په خپل لګیا دي نن شپه چې اوبو چلیږي نو لږ پته به لګیږي چې را ده کم ځای کې دي او څومره فاصله کې پراته دي.
عابد یار زیاته کړي چې روز تر بلې دا ډول پیښې سیوا شوي او د دې لویه وجه د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي. زیاتې پیښې د بلوچستان او بیا د درادمخیل په درنګونو کې کیږي خو بدقسمتي دا ده چې ټول ماینونه غیر قانوني جوړ دي. د ماینونو د قانون لاندې نه دي جوړ نو هیڅوک د مزدورانو خیال نه ساتي. بلخوا بیا د سند د انرژي وزیر امتیاز شیخ مشال لیډیو سره په خبرو کې په پیښه د افسوس څرګندونه کړي او ویلي چې حکومت د مرستې لپاره د ضلع انتظامیه ته لارښوونې کړې دي. دی وایي چې حکومت د مزدورانو په اړه ضلع انتظامیه ته هدایات جاری کړي دي او دا پیښه چې په کوم ځای کې رامخته شوې ده او هلته د ایمرجنسۍ په توګه کار روان دی. مونږ هڅې کوو چې زر تر زره مزدوران ته وباسو. سن حکومت ته د دغه مزدورانو او د هغوی د کورنیو سره مالی مرستې هم کوي. په سن کې د سکرو په ماینونو کې دا لومبۍ پیښه نه ده. په جامشورو او ټټا ضلعو د سکرو په ماینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې رامخته کیږي. په کال 2000 د نومبر په میاشت کې د جامشورو په لاکړه کول ماینس کې په یوه پیښه کې 4 مزدوران د سکرو د ټرالۍ د شلیدلو له امله مړه شوي وو او بیا په کال 2021 کې په سن کې په 4 پیښو کې شپږ کسان مړه او اته نور ټپیان شوي هم دي. د بلوچستان، سن او خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیښې کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي او د حکومت له لوري د مزدورانو د ژغورنې لپاره عملی ګامونه نه اخیستل کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی په خبر پښتونخوا کې په سلګونو داسې خونځي موجود دي چې خپل ودانۍ نه لري او په کرای کورونو، خیمو، حجرو او یا هم په خیراتي ودانیو کې په ارزي ډول ماشومان ته ابتدایي زده کړې ورکوي. د ځینو سمو خلکو مشال ریډیو ویل چې هغوی د څوکیداری د نوکری په بدل کې حکومت ته خپل ځمکه ورکولو ته تیار دي سو د سکولونو لپاره پرې ودانۍ جوړ کړي شي. خو بل پلو د محکمه تعلیم یو پخوانی چارواکي مشال ریډیو ویل په کرای ځایونو کې د سکولونو موجودیت د محکمه تعلیم د ځینو افسرانو په ګټه تمامیږي نو هغوی ځکه نه غواړي سکولونو ته ودانۍ جوړ کړي. نور حال د شانواز ترګزي په دې رپورت کې اورو چې د یو ماشوم په غږ پیلېږي.
د نومبر په 2019 کې د سرکاري پرایمری سکول د دویم ټولګي ماشوم احمد خان د حکومت نه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د سکول پخه او خپل ودانۍ غوښتلې وه. دغه سکول د مای په اولنۍ نیټه 1908 کې د شوقدر په پالوان قلعه کې منظور شوی د سکول استادان چوکیدار او نور ضرورتونه خورته د تعلیمي محکمې لخوا پوره شو، خو ودانی منظور نه شو او لا هم د یو ځای خان یا مخور سړي په حجره کې په کرایه قائم دی. د دې سکول ترڅنګ د خیبر پختونخوا صوبې 455 نور سکولونه هم د کرایه په ودانیو کې روان دي، چې پکې د هلکانو 103 او د جنکو 204 سکولونه شامل دي. په 2019 کې د دغه رپورټ نه پس مشال رډیو د دغه سیمې نه منتخب د صوبایي سیملي غړي د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د مادینیاتو مشیر عارف احمدی سره خبرې کړې وې. نو هغه ویلو د دغه سکول لپاره باید د سیمې خلک ځمکه ورکړي، نو صوبایي حکومت به ورته پخه ودانی جوړه کړي. نو د جولای په اولنۍ نیټه هم د دغه سیمې اوسیدونکي سمندر خان مشال رډیو ته وویل د ډیر واري تعلیمي محکمې 400 ته ورغلي او ورته ویلي دي د خپل ځمکه د سکول د ودانۍ لپاره ورکوي، خو که د سکول دننه د چوکیدار او یا کوم بل نوکری د ته ورکړي شي.
د سکول دلته سداسې واقدار دی پیدا نه شو او نو چا داسې وکړو چې بلډینګ له ځای ورکړي که څوک تیار کړي، نو دلته کې بیا خلک وایي یاره پکې دا سړی کوم دا کوم څوک د یاري شي نه ورته
خپل هم داسې کوشش کړی او خواهش دې ورته کړی چې دا بلډینګ لپاره ځای در کوم.
او زما خپل هم ځمکه شته دی که وایي نو زما سړی چې پکې کیږي او په دې باندې بیا د نورو زورورو خلکو لاس نه وي، نو زه ولا سارم تیار یم ځای ولا ورکوم.
د تعلیمي محکمې خیبر پختونخوا د دفتر په ټرایبل نیوز نیټورک نومې ویبپاڼه د رپورټ شوي معلوماتو سره سم په خیراتي ودانیو کې د جوړو سکولونو شمېره 393 ده، چې پکې 388 د هلکانو او 55 د جنکو سکولونه شامل دي. په شیلټر او یا خیمو کې د جوړو سکولونو شمېره 410 ده، چې پکې د هلکانو 355 او د جنکو 350 سکولونه شامل دي. او هغه سکولونه چې خپل ودانۍ نه لري خو د نږدې میډل او یا های سکول په ودانیو کې د پرایمری سکول ماشومان کینولې وي، نو د هغې شمیره 314 ده، چې پکې د هلکانو 191 او د جنکو 123 سکولونه شامل دي. نو بیا داسې چې د سیمې خلک د عوامي ودانیو لپاره حکومت ته خپل ځمکه ورکوي هم، خو بدل کې ترې یو نوکری غواړي، نو بیا حکومتي چارواکي د دغه خلکو ځمکې ولې نه اخلي؟ د مومند اوسیدونکي او هم په دغه ضلع کې د تعلیمي محکمې پخوانی اسسټنټ ایجوکیشن افسر عالم خان مشال رډیو ته دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
خپل د ایجوکیشن مفاد کې کار نه کوي، اکثر مفاد کې کار کوي او خپل ذاتي مفاد کې کار کوي. د دې په منځ کې سره به شي چا سره چې د ذاتي بلډینګ باندې کرایا باندې بلډینګ اخلي، نو هغه کې دې خپل مسلې شته.
د پهلوان قلا اوسیدونکو او د میونسپل کمیټې دویم شوقدر پخوانی ناظم فواد خان چې تر دې وړاندې هم دغه سکول د پخې ودانې د جوړولو لپاره د حکومتي نمائندګانو، تعلیمي محکمې چارواکو او د کمشنرۍ انتظامی او هر وخت د میډیا سره هم رابطه کړي، نن هم ګرځي او د ذمہوارونه د دغه سکول خپل ودانې غواړي.
دا لکه د کوچانو د ګډو ګرځي او د نه هم د یو لسم زیاده چې دا دمه کوي او د پکړو روان دي. کله یو زید وسلور کله تیر کړي بل زې دا وسم په یو اجره کې دي. نو تاسو خلا دا وایي د میدان وایي چې دې کې د اوس فورې کم د پی ټی سی فند او دابم نراته تاسو دا پړاګه کړی دي چې دوی ته بچ کم دي پس مکه لیکل کېدل بورډ نو په پرش باندې باندې ته لیکل کېدل. دا تاسو کتلی
په دغه سکولونو کې د خیبر پختونخوا صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکه په خپل ځل ثوابي کې 15 سکولونه په کرایه دي، ولې 2 سکولونه په خیراتي ودانو او یا په میډل او های سکولونو کې جوړ شوی دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم په خیبر پختونخوا صوبې کې د هلکانو ټول پرایمری سکولونه 1,978 دي او د جنکو سکولونه 1,015 دي، او چې دغه دواړه یو ځای شي نو مجموعي شمیره 22,006 جوړیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وايي په قبایلی ضلعو کې صحت کارت اسکیم ته ادامه ورکوي. د وزیر اعلی له دفتر پرون په خپل شوی بانک ویل شوی چې وفاق لخوا مالی پنګ نه دی ملاوي شوی، خو د دې باوجود صوبایي وسایلو په ذریعہ به په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت د پروګرام جاری ساتلو فیصله شوې ده. صوبایي حکومت وای د وفاق نه د خپل برخې د مالی پنګو د ترلاسه کولو لپاره به په هر دی اواز پورته کوي، خو په صوبایي اسمبلی کې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو ویل دي چې موجوده حکومت د وفاق نه د خپل مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره خپل کردار په سم ډول نه دی لوبولې. نور حال ولان غوسرا کوي
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د وفاق نه د زینو مالی پنګو د نه میلاویدل وروستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د خپل وسایلونه په قبایلی ضلعو کې د صحت کارت د پروګرام جاری ساتلو فیصله کړی ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلی دی چې د وفاق نه د مالی پنګو د ترلاسه کولو پورې به صوبه پخپله د پروګرام جاری ساتي. خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي سیاحت کارت د صوبایي حکومت خپل پروګرام دی او په دغه لړ کې په وفاقي حکومت نیوکي بې ځایه دي. سردار حسین بابک وایي که صوبایي حکومت د مرکزی حکومت نه د خپل مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره یو کوټلی تګلارې جوړ کړي نو د صوبې د ټولو مالی معاملاتو په چلولو کې به ورته هیڅ مشکل نه وي.
زما خیال دار چې دا سیاحت کارت خود صوبایي حکومت پروګرام دی. اوس زم چې کومې اضلاع دي د فاټا خود پښتونخوا برخه ده اوسو موږ په دې خبره نه پوهیږو چې دا صوبایي حکومت بیا بیا دا خبره کوي چې مرکزی حکومت د سیاحت کارت سکیم نه دا زم اضلاع ایستی دي. نو دا خو سکیم د صوبایي حکومت دی. که موږ وګورو نو مرکزی حکومت په هغه وخت کې د عمران خان و هغه صوبې ته خط لیکلی دی چې تاسو د زم اضلاعو دا چې کوم نظم و نسک دی دا په خپل لاس کې والی. اوس دا خو زما خیال دار چې بس هسې غزان خلاصول دي. دا خو به زمونږ صوبایي حکومت په سی سی آی کې راپورته کوي، وزیر اعظم سره به راپورته کوي.
خو وزیر اعلی محمود خان د جولای په څلورمه نیټه په پیښور کې د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې صوبایي حکومت به د وفاق نه د خپلې برخې د مالی فنګو د ترلاسه کولو لپاره په هر ډګر خپل اواز پورته کوي او د صوبې په حقونو به هیڅ سمجوته نه کوي. او په دغه لړ کې بیا تیره ورځ د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په پیښور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې د موجوده وفاقي حکومت سره به دوی د قبایلي زلو د صحت کارت پروګرام لپاره د مالی پنګو مسله راپورته کوي او خپل حق بتری ترلاسه کوي.
یہ بات یہ چیلنج پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے مہینے میں اٹھائی.
دا خبره او چیلنج تیره میاشت تحریک انصاف راپورته کړو خو هیڅ یو ګوند زمونږ ملاتړ ونه کړو او یو هم د قبایلي زلو لپاره اواز پورته نه کړو. په عریضي توګه د سیاحت کارت دا ریلیف مونږ ورکوو. مونږ به د وفاقي حکومت سره په خپل دې کیس کې جنگي وو او خپل حق به ترلاسه کوو.
هم وفاقي حکومت سے اپنا کیس لڑیںگے اور اپنا حق لیں گے.
خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه د صوبایي حکومت په دې ادعاو نیوکې کوي او دوی وایي په 2013 کې د وو قبایلي زلو په خیبر پښتونخوا کې د زمکول وروستو په کار و د مالی وسیلو د ویشلو لپاره نوې ان اف سی ایوارډ ترسره شوی و. خو په وفاق کې د عمران خان د حکومت په دور کې د خیبر پښتونخوا حکومت د نوې ان اف سی ایوارډ په کولو کې بریا ترلاسه نه کړه. په پیښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي ک صوبایي حکومت د وفاق نه د خپل حق سره سم مالی پنګو ترلاسه کولو کې کامیابی ترلاسه نه کړي نو په قبایلي زلو کې د صحت کارت د پروګرام جاری ساتلو کې به په صوبا نور هم مالی بوج پریوزي. هغه زیاته کړه
د صوبایي حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل اف کامن انټرست یا مشترکه مفادات کونسل چې موږ سره وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره. خو چونکی په دغه دریو کالو کې موږ غوښتل درنیمو کالو کې چې صوبایي حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبې هغه شانتي مقدمه نه د کړې کوم چې په کار و.
په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونو تیره اونۍ د صوبایي اسمبلی په غونډه کې له صوبایي حکومت دا غوښتنه هم کړې وه چې د وفاق سره د بیلابیلو مالی معاملاتو د حل کولو لپاره دي د صوبایي اسمبلی د ټولو ګوندونو د غړو په شمول یو پارلماني جرګه جوړه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشالو ته تاسې غواګي په خوست کې د سیمایزو رسنیو ترمن د کرکټ جام ووم پړاو سیالي چې 15 ورځې مخکې شبيبي په دې ولایت کې د سولې پیغام او سیمایزي رادیو د لوبډلې په بریا پایت ورسیدي. د رسنیو کارکونکو د لوبي غټوري وبللي چې نور حالي د نجيب الله لوخیل په دې رپورت کې
د دوشنبه ورځ مازدګر مهال د خوست رزنیس کرکټ جام وم پړاو سیالي د سور پیغام رادیو په بریا پایت ورسیدي. یاد سیالي چې 25 ورځې مخکې پیل شوی د خوست د نو سیمه ایز رادیوګانو او تلویزیونونو 230 خبريالان پکې ولوبیدل. د خوست ورزشي خبريالان او شنونکو شوراغړي رحمان گیز مشال رادیو ته د خوست رزنیس کرکټ جام په اړه وویل
دا لوبي چې تقریبا 25 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نه سیمه ایز رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو چې تقریبا 25 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالۍ پای ته ورسېده.
د خوست ورزشي خبريالان او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل
دا ځل د دې سیالۍ لپاره ښه ما په هوا او شوجزه شخصا د ټولو رسنۍ مسؤلینو نه مننه کوم. تاسو ولې د مینوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلي او ان دې لپاره چې ملي نړیوالو رسنۍ هم دې ته ځخه کوچی په دې سیالۍ باندې رپورټونه جوړ کړل دا غڅو چې لپخوانه د پدې خوا په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی پاغه لوبو باندې دوی پاغه سړیو باندې ډیر تاثیر کړی چې دوی لپاره یو خاطر تفریح وشو.
د خوست رسنیس جام وم پړاو سیالیو پایلوبه د ژمن شان او سور پیغام رادیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام رادیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده. د ژمن شان لوبډلې لوبغاړي شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه وځ د رسنیو د کارکونکو خبريالانو ترمنځ پیژنګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي.
زیاتره خبريالان کوي یو سیمه تزي نو د دې لارې مونږ اړیکه پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډیره موثره دا ډول رسنیز کرکټ په جمعونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاري ماحول کې ډیر مهم تمامي.
سور پیغام رادیو اتلان لوبډل مشر کایخان شاچ د دې لوبډل د ووم پړاو سیالي دویم ځلې اتلوري خپل کړول په دې سره د رسنیو ترمنځ کله ناکله نه سالم رقابت په واداس مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي.
یو د بل سره هغه رقابتي چلن چې دی چې کوي هغه په یو سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره وپیژني همداشان خپل نظریات سره شریک کړي او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ ته ګوري یو د بل چیرې نه دی لیدلی مثلا مخون سره نه دی مخامخ هغه سره مخامخ کیږي او د پسته دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یوالي باندې دوی مخته ولاړ شي.
د پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی هم په ورستۍ و کلونو کې د خوست د سیمه ایز رسنیو په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولیا وایي په دې سره د رسنیو د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوې ده.
تاسو د مشال رادیونه وروستۍ خبری خبرونه واوریدله چې د پایشه بوتر رسیدلی یو سوشي بي پکې پاتې دي چې ملیح میرزاده توار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې پر روانو بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 30 کسان مړ شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. پی ڈی ایم این په جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د باران له امله په کوټه کې 9 کسان مړ شوي او شل نور زخمیان شوي. پینال کې د بلوچستان حکومت د پشکال بارانونو او سیلابونو له امله کوټه آفت ځپلې خار ګرځولې. د پی ڈی ایم ای مشر رضای رسنو ته ویلي چې له متاثرینو سره مرستې روانې دي. چارواکي وایي په پاک افغان سرحدي سیمه غلام خان کې د یوې کورنۍ دوه ښځې د بارانونو عمل سیلابی اوبو د ځان سره وړي دي. د شمالي وزیرستان انتظامی او په میرامشا کې میشتي او پوځي چارواکي مشال ریډیو ویل چې دغه پیخه پرون ماخام محل مخې ته راغلې ده. چارواکو ویل چې یو بل پیخه په میرامشا کلی کې د باران لمله مخې ته راغلې چې یو ښځه د دیوال پریوتو په پیخه کې مړه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره د حکومت ته مذاکراتو د جاج او سارنې په مقصد د یوې پارلماني کمیټې د جوړېدو پریکړه شوې. د وزیر اعظم هاوس نه د خبر شوې بیان تر مخه پرون د قومي سلامتی کمیټه او لوړ پوړو فوزی او استخباراتي چارواکو په غونډه کې کمیټه ته د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل شو او ویل شو چې پارلمان به په اعتماد کې اخیستل کیږي. په بیان کې ویل شوی چې په غونډه کې په رسمي ډول د مذاکراتو منځوري ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د صحت کارت پروګرام جاري ساتلو پریکړه کړې. د وزیر اعلی هاوس نه پرون په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اعلی وزیر محمود خان د جولای په 14مه په پېښور کې د وفاقي کابینې غونډې پر مهال ویل چې د وفاق د ځینو فندونو نه ترلاسه کېدو وروسته پریکړه کړې چې د د وسایلو نه به په قبایلي ضلعو کې د صحت کارډ سهولت ته دوام ورکوي. پرخوا خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر پرون په پېښور کې وی خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د صحت کارډ پروګرام لپاره د فنډونو نه ترلاسه کېدو معاملې په اړه به د وفاق سره خبرې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانونه د پرمختللو جیشل هیوادونو نه غوښتنه کوي چې په روس ته فشار راوړلو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي چې د یوکرین د شخړې له امله بند شوې سمندري لارې بیرته خلاصې شي.
دا مشال اړیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسېدو. هم دې سره ساسو کوربا ګلیاز د خبرونو وایند ملي حمیرزاده تکنیکی همکارا او د مشال اړیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال اړیو پروګرامونو سره ساسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د خپل گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.